سلامونه وړاندې په څو شیبو کې به تر شنه اسمان لاندې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. خو تر هغې مخکې لاند خبرونه. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړه چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړې او سیاسي څانګه یې ترهګره نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یوه ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسۍ اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت د اطلاعاتو په نشری کولو تورنوي. یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټ یې پکې نغښتي وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو جزئیاتو او نورو خبري مسایلو له دوی سره معلومات نه شریکوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې له مخې په دې هیواد کې د امریکایي پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې له مخې به په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 2 لسیزې په دې هیواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووځي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي اتکیږي او کدا غیلان نه دی هوت خد امریکایي ځواکونو د بش پړوتلو په معنا دی. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګټه جایزه د افغانستان آزاد او رسنیو او خپلواکو خبريالانو ته ورکړل شو. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شو. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د عامو تلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفي زاده دا جایزه ترلاسه کړه.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. له اوس څخه 28 کال په خوا د 1989 کال د سپتمبر په 28مه طالبانو کابل ونیو او خپل کابینه اعلان کړ. دوی د نجونو شوانسی په کامل ډول بند کړل، پر موسیقي، عکس، فلم، تلویزیون او حتی رسم استلو بندیز ولګاوه. د بامیان د بودا مجسمه او د غراس د کابل موزیم ګڼ لرغونی آثار ویجاړ کړل. خو تیر ځل طالبان په داسې حال کې واکته ورسېدل چې کابل ښار د تنظیمونو په خونړیو جګړو کې په کنډوالو بدل شوی و. لسکونه زره اوسیدونکي کډواله شوي وو او شاوخوا 80000 اوسیدونکي د تنظیمونو پر راکټي حملو کې وشل شوي وو. د 2021م د اګست په 15مه طالبان بیا وخت ورسېدل. کابل په داسې حال کې ونیو چې نه یوازې د جګړې نشې نشانه پکې پاتې نه وي، بلکې خورا آباد شوی وو. د شهر نفوس شاوخوا 15 میلیونو ته رسیدلې. د یو پرځای لسګونه دولتي او خصوصي پوهنتونونه پکې جوړ شوي، سلګونه تلویزیونونه، رادیو سټیشنونه او رسپانې او مجلې پکې تاسیس شوي. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو تیره دوره له اوسنۍ سره پرتله کوو او په دې خبرې کوو چې طالبان په کومو برخو کې بدل شوي او آیا د خپلې لومړۍ دورې له تیروتنو یې زده کړه کړې ده. زموږ د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر او د افغانستان د جمهور غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤول علی مسؤول شاه محمود میاخیل. همدارس د خبرونې په وروستیو برخو کې له شاغلی علی احمد جلالی سره هم خبرې کوو. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی سعیدی صاحب وای نه له دوی سره لا تماس نه دی ټینګ شوی، خو هڅه روانه ده چې شاغلیو سعیدی او میاخیل له سټوډیو سره وصل شي او د عباس ور سره پیل کړو. دواړو سره تر خبرونې مخکې خبرې کړې دي چې په موضوع باندې را سره خبري وکي، خو اوس فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه لري چې له استودیو سره وصل شوی نه دی. د سیاسي چارو شننکه ډاکټر صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر، د ننګرهار پخوانی والی او د افغانستان د جمهوریت غوښتونکي خوځښت د سیاسي چارو مسول شاه محمود میاخیل زموږ ملمانه دي. همدارس د دې خبرونې په ورستۍ شیبو کې په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي هم وعده کړی دی چې د موضوع په اړه به راسره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو ته به هم د خبرونې په منځ کې نوبت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ، او که چرته د موږ له میلمنو څخه پوښتنې لري نو پوښتنه ورڅخه وکړئ. له لنډې خبرتیا وروسته در سره یو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه ورې په دې خبرونه کې د طالبانو دوه دورې سره مقایسه کوو. طالبان د 1999 کال د سپتمبر په 20مه وخت ورسېدل، او بیا د 2020 میلادي کال د اگست په 15مه بیا وخت ورسېدل. موږ غواړو چې خپل درنو ملمنو شاغل او سیدی او میاخیل سره د طالبانو د دوه دورې سره مقایسه کوو، وګورو چې طالبانو په دې دوه دورو کې څومره تغییر کړی دی، چې له تیرې دورې زده کړی دی، یعنی آیا تیرې تیروتنې په دې دوره کې اصلاح کړی دی او کنه دی کړی. فکر کوم چې شاغل سیدی دا یو ملمن شته. میاخیل صاحب لا اوریدون کتاب ور شوای، یو ملما هم لا استودیو سره وصل نه دی. یو اوریدون کله رو تاسو مې ربانی وکي ازادي رادیو ده.
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول کبر من اوریدون کله دی وکي شبا تاسو له هدا تل
مې ډیر مننه. مهرباني ستاسو ژغورو.
سروان صاحب ترن ما راغلري.
بله صاحب ستاسو ژغلرو مهرباني کوي.
مننه الله مخشاله که ډیر شایسته موضوع متاکل ده. سروان صاحب محترم مخکې کلونه خو زاغه بخښه شرو ما خو غده دي مجاهدونو کې را دوره نه یادې خو د خلکو د وینا څخه چې مثال د خبرې تیر حکومت کې دی او ته سختي کولې، یعنی وس نسبت هغه چې خلک یې مشته اوس د دې حکومتداري دا وس چې ګورو وس ډیر شنرم سلوک دی د خلکو تر محترم سروان صاحب که در توه امد امر بالمعروف په بخش کې په تاکر خلکو دا تشکریما خلکو چې مثال هغه بچی د دوی په یاد وي امر بالمعروف په علاوه په خلکو باندې دوا ځال منځنه کوله. مثال په مټر کې روان و تاکشته به کړو ځا بیل منځ کړو بل ځا به ځال منځ باندې کوي چې مثال خپل منځنه وکي. نو وس خو ډیر شایسته حکومت داری روان دی، تیر حکومت د کسې چې خلک یې دا وس چې موږ وینو ډیر ښه سلوک د خلکو سره کوي. خلک هم اسما سروان صاحب محترم ډیر دینه خوشاله دي، نو تر دغه بون دینه خوشاله چې په خپل دغه کې پالیسی کې څنګه نرم شاولې د خلکو سره سروان صاحب محترم شل کاله د خلکو خپل په کورو کې مجاهدین تظاهر کړی وو. نو شن نرم سلوک کامری بالمعروف علی که مثال خبر نور اوزو والای نور مسولین د خپل ول سره شن نرم سلوک وکي ان شاء الله در دی له محترم سروان صاحب خلک دینه خوشاله کیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان، لیکن تاسو په خپل ول ما خوشحال چې پښتنه درته وکړم، لیکن تاسو راتول چې تیر دوره مو پیاد نه ده. خو پرحال کور ودان چې ټلیفون دی وکړو او نظر دې څرګند کو. بل اوریدون کتاب ورشو ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده. لکه چې د دې ټلیفون قطع شو او ملمنو ته هم منتظر یو، شاغل یو سعیدی او میاخیل ته منتظر یو، ګوندې ټلیفون ته جواب وایي او د استودیو سره وصل شي. لکه څنګه چې مخکینی اوریدونکو د طالبانو دوه دورې سره مقایسه کړې، له نورو مهم هیله ده که چیرته نظر لري او د طالبانو دا دوه دورې سره مقایسه کوي له موږ سره د تماس ونیسي، نظر دې څرګند کړي. په عین حال کې ملمنو ته هم سترګې په لارې یو، ګوندې ژر له استودیو سره وصل شي او خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، دا شی به هم کولای شئ زموږ له استودیو سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه خبرې وکړئ. میلمنو ته منتظر یو چې د لینک له لارې له استودیو سره وصل شي. تمه ده چې زموږ میلمانه په څو شیبو کې له سټوډیو سره وصل شي او خبري ورسره پیل کړو. موضوع د طالبانو د حکومت تیره دوره او دا دوره ده، ځکه چې د تیرې دورې تویشت کاله پوره شول. موږ غواړو چې لاوریدونکو هم واورو چې دا دوه دورې څنګه سره مقایسه کوي. اوریدونکو شته ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو
سروان صاحب محترم تا ته سلام او د تا اوریدونکو ته سلام وایم. همدر جن له لغمان
مهرباني کوي. همدر صاحب دا اول پښتن له تاسو څخه کوم، ستاسو د طالبانو تیره دوره په یاد ده؟
بله په یاد مې ده.
ښه، اوس نو خبرې وکړئ، تاسو دا دوه دورې کې رئیس شې مقایسه کړئ مهرباني.
زرا سروان صاحب تیره دوره کې خو ټول دنیا ته پتا و کنه چې هغه کارونه اوس نسته چې کم دی مخکې هغه کول کنه، لکه ګیرې په زوره پرې خودل او په موسیقۍ جدي پابندي او مثال منځونه په خلکو کول کنه. خو زه سروان صاحب خپل هم یو ولسي وګړی یم کنه، یعنی یو ډله کې هم دی، نه تېر حکومت کې وم او نه دې حکومت کې، یو نم کم د کور غړی پکې ده. خو زه سې اوس کوم نظر کومه کنه، دغه ولس سې کوم دغه خلک دا بیخي یعنی تم په دې باندې کانی کنه خبرې سي، مطلب افغانان د ټول ملکو قانون ډېر په نرمۍ سره مني کنه او ډېر په پابندۍ سره مني، خو که د خپل ملک قانون ته درناوی دی نه لري په دې د معنی اورېدونکي نه خفه کیږي. نو رازم دې دا کنه چې دا اوس تل حاله موږ خپل ازه په کلي کې اوسېږم، او مطلب کلی هر چېرته کلی دي، یعنې قدرته هم چې درې نیم سوه کوره دي، او اعلان وکړي په لاسپیکر کې کنه، لکه اذان هم اعلان ده د مانځه لپاره یو خبرداری ده، خو که د مواد لپاره اعلان وکړي ووایه کنه چې دوه دوه کیلو غنم د سړي په سر ورکو، نو په جومات کې به درې نیم سوه کلی ده، نو بس اووه سوه کسان به حاضري، او په جمع کې له شلو له پنځلس کسانو نه زیات نه وي. نو داسې هم په کار نه ده، خیر ده که دوی پابندي نه کوي، نو دغسې کارونه لکه د امونځ کول. اوس ګوره طالبان ولاړې د موبایلو دوکانې بس ورځه فلم اچوي، ځان ته مثال دی خبرې کانې اچوي او نعتونه اچوي، او کنه هغوی نه کمپیوټر والا ته څه وایي نه تا ته څه وایي. نو دوی نه اوس کنه کله جما زړه دا غواړي سیاره زه د امرې بالمعروف ته درخواست وکړم چې وروره دغه د ماښام اذان کېږي د مازدیګر اذان کېږي، هغلته جومات نه دېرش ګزه خو خلک ناست دي، او بس دېرس د مانځه کیسه کې نه یعنې دا زه درته د خپلو سترګو لیدلو خبره کړم، دېرش متره جومات ته خوا ناست دي لډو به کوي خو جومات ته نه راځي. نو اوس امرې بالمعروف وظیفه دا ده باید رایې ولي
صحیح. ډېره مننه کور ودان.
نو باید کنه د خپل حکومت قانون ته باید موږ درناوی وکړو، هر حکومت چې راشي باید موږ درناوی وکړو، اسلامي حکومت باید درناوی وکړو.
ډېره مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. له نور اوریدونکو منندوی یو. اوس ښاغلی سعیدی صاحب له سټوډیو سره وصل دی. سعیدی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تر اوسه پورې مو دوه اوریدونکي درلودل، د یوه د طالبانو تیره دوره په یاد نه وه، د یوه په یاد وه. اتویش کاله ډیره اوږده موده ده، هغه څوک چې اوس اتویش کلن وي یا شل کلن وي د طالبانو تیره دوره یا نه دی لیدلی یا یې په یاد نه ده. نو ښه به وي چې هغو ته د طالبانو د تیرې دورې یو تصویر ورکړو. د طالبانو د لومړۍ دورې عمده ځانګړتیاوې ستاسې په نظر څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره دا ده چې په مبدا کې د اسلامي شریعت قائمول، د اسلامي رسوم او عناتو او اعتقاداتو قائمول د هر مسلمان غوښتنه ده، او د دې په خلاف څوک نشي کېدلی. مرکزی بحث دا ده چې کومه غواړو کنه غواړو د اسلام د اصلي منابعونه یعنی قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او دریم منبع چې اجماع او تلور مقیاس دې دوو اولی مبادیونه برداشتونه او روایتونه متفاوت دي. ای کاش په اسلامي نړۍ کې صرف یو مذهب وجود درلودلی او یو روایت او یو برداشت وجود درلودلی. اما واقعیت به خبر داده که مفتیان مجتهدین او مذاهب زمنگ د غختن نه بهر وجود لري او امرسه چه ویل کی اختلاف امتی رحمتن زما د امت اختلاف د حق په پیدا کولو کې په خنیت باندې رحمت ده په دکه په مبدا کې سمشتا طالبانو د حاکمیت په اوله دوره کې هغه برداشت چې د طالب یو شمیر مشرانو درلوده ژوند په مختلفو عرصو کې د مشروعیت د لرلو نه پرته تطبیقوو، سره د دې چې پوهیږو روایت د دین نه متفاوت دی. اما که چېرته هغسې وشي چې حدیث هلته پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم من را منکم منکرا فلیغیره بیده، چا چې د ستاسو نه امر منکر ولید د په خپل لاس یې تغییر کوي په لاره کې لوڅه ښځه روانه ده چې توره پسې واخلي نو ځئ نو تغییر یې کوي. فان لم یستطیع فبلسانه، که چېرته په خپل لاس نشي تغییرولی نو په ژبه باندې. فان لم یستطیع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. یعنی علما د اسلام کاملا متفق دي چې دا تغییر د امر منکر په خپل لاس باندې دا د هر چا کار نه دی. د اسلام وی حاکمیت نظم دی، ترتیب دی، او دا وظیفه د هر چا نه ده چې په خپل لاس یې تغییر کړي، بلکې نصیحت به کوي اماده د اسلامي حاکمیت دی. خب اوس چې دې باندې مو سره په توافق ورسېدلو، اسلامي حاکمیت څنګه میسر راځي؟ که چېرته زه توپکي ولرم او الحق لمن غلب، حق د هغه چا دی چې غالب شي او قدرت ته ورسېږم، او وایم چې دغه زما روایت همداسې دی چې دی، خبره مې اوږده نه شي. او په دغه ارتباط باندې په اوله دوره کې عکس اخیستل منع، تصویر اخیستل منع، ګیره به دومره وي، سر به دومره وي، هغه به دومره وي، دا مختلف روایات په خپل روایاتو باندې په اسلام عملي کول داسې شیان په اوله دوره کې زیاد و. بیا اوس په دومه دوره کې وویل شو چې اوس موږ تجارب ترلاسه کړي دي، اول غوندې تجارب په اصطلاح په هغه اولي حالت کې ناست و، په ډېرو شیانو باندې پوهېږو، هو فلم کمره هر ډېر طالبان ورته خوشحاله دي، کینی ورته بعضې ورته نه کینی، دغه تغییرات جزئی راغلي. اما زما په پوهه باندې همغسې چې کارلی مجاهد هم په خپلو بعضې نظارت کړ، په ایدیولوژیکي لحاظه تغییر نه شي راتللی، په دې چې مبادی همغه دي چې وو، اعتقادات همغه دي چې وو، بل نه شي کېدلی. که پرون درست وو اوس هم درست دي، که پرون درست نه وو اوس هم درست نه دي. زما په پوهه باندې په اعتقادي لحاظ باندې کوم تغییر نه دی راغلی، اعتقادي لحاظ باندې همغه دي چې دي. اما په تدبیری لحاظ باندې، په درایتي لحاظ باندې، په بعض شیانو کې مطمئنن ذهنیتونه باسیږه. درسته ده چې په اول کې نور احزاب نو بند کړي، اما اوس یې تمام بل نظریات بند کړي دي. رسول صلی الله علیه وسلم نور شیان دي چې جزئي تفاوتونه دي، اما په ایدیولوژیکي لحاظ باندې هیڅ تغییر نه دی راغلی. بخښنه غواړم چې اوږده نه وه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب سعیدی. که په یو بل اړخ باندې خبرې وکړو، چې څه فکر کوئ چې دا ځل په ولس کې زیات محبوبیت یا شهرت لري که تیر ځل؟ البته یو شمېر خلک دا خبره کوي چې تیر ځل چې دوی واک ته ورسېدل، تر دوی مخکې تنظیمونو کابل وران کړی و، څلوېښت سره یا تر دې زیات کسان یې وژلي و، ناامنی وه د افغانستان په هر ښار او هر ولایت کې، ګډوډي وه. اما دوی چې راغلل یو څه آرامي راغله، غلاوي و بد کارونه ځینې ورک شول. اما دا ځل چې دوی راغلل کابل ودان و، ټوله ښارونه ودان ول، دفترونه جوړ شوي ول، ډېر کارونه شوي ول، خلکو آزادۍ درلودې، تلویزیونونه ول، رسنۍ وې، یعنی په هر برخه کې افغانستان پرمختګ کړی و. نو له دې نظره څه فکر کوئ؟
زه داره لا افاده یو سلسله اورما زه دار لرم چې په افاده یو سلسله مسائلو کې هغه لازمه توانایی درسولو نشته. دا چې مشکل په فرستنده کې دی که مشکل په اخیزه کې دی خو زه به خپله هڅه وکړم. خبره داسې ده، همغسې چې تاسو اشاره وکړله، سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. اما سوله څه ده؟ عدل څه دی؟ دې باندې تمرکز کول پکار دي. درسته ده چې په جمهوریت کې به یو سلسله پیشرفتونه راغلي وو، اما دیموکراسي، آزادی او اقتصاد آزاد بازار څه دی؟ دې باندې تمرکز کول پکار دي. په هغه
نه پېژنم استاد، لکه چې زما خبرې مو نه اورېدلې. زما خبرې
پوره مې واورېدله. مونږ ته خبره بجې کده چې دلته د حاکمیت مشروعیت بنیاد خبر ده. کله چې طالبان دوهم ځل په قدرت راورسېدل، په عمل کې تېر قوانین ملغا او نوي قوانین مدون قوانین مشروع قوانین نشته. ما شپږ میاشتې کېږي چې پوښتنه کوم چې آیا قانون اجراءات جزایی شته؟ څوک راته جواب نه راکوي. قانون اجراءات جزایی د څه شي دپاره ضرور دی چې هغه د هغه امن نه، د هغه امنیت نه، د هغه نسبي سوله نه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د هغه دپاره ډېر ضرور دی. دا په دې ضرور دی چې که چېرته ما اوس وایي چې په امر بالمعروف قانون کې دا خبره تر یو حده پورې حل شوې ده، اما زه هم نه ده حل شوې. ته وایم په دې نه ده حل شوې که زما خور، که زما لور، که زما میرمنې په یو سړک کې ودرولا او هغه امر بالمعروف نفر حق لري چې هغه ته لازم هدایات پر کې تر دې چې تل یې نشتاته او شپږ ویشتاته او دوه ساعته او یوه نیمه ورځې بندي هم کړي. ښځینه پولیس نشته، تلاشي دپاره د ښځینه ځای نشته، د توقیف ځای نشته. دا به یې کور ته وړي نو دا به یې چېرته وړي؟ په دې خاطر باندې دغه امن چې مونږ ورته امن وایو دا امن نه دی. په دې چې قانون نشته، په دې چې خلک نه پوهېږي چې څه کوم یوې حقوق دي، کوم یوې وجایب دي، او یو نفر د امر بالمعروف هم مستنطق شي، هم پولیس شي، هم سرنوال شي، هم قاضي شي، هم مجلس حکم شي. او زه چې غیر فنی، غیر مسلکي سړی یم، په یو سلسله قواعدو خبر نه یم، زه د وکیل مدافع حق نه لرم. په دې خاطر باندې یو سلسله دا مفاهیم چې ښه شو چې لږ ذره سوله راغله، لږ ذره امنیت راغی، دا په عمق د قضایا یو مقطعي به خبره ښیي، اما په عمق د قضایاو کې نه هغه سوله چې مدني او په اصطلاح لازم چوکاټ ولري، لازم آباد سوله، په دې راغله چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی دی. زه داسې سوله نه غواړم چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی وي. زه داسې سوله غواړم چې قانون کې زما حق او حقوق معلوم وي او قومندان د هغه مجري. په تېر نظام کې به قانون کې و قومندان نه مراعتول، اوس یې قومندان مراعتوي په قانون کې نشته. په دې خاطر باندې د دولتدارۍ د اصولو په ارتباط باندې یو سلسله شیان دي چې یو کلیوالي نظر دی. مخکې چې دوست خپله قصه وکړي چې څنګه د امر بالمعروف کس ډېر ښه خلک دي، خدای دې خیر ورکړي، هو ښه خلک دي، وطن یې آزاد کړ، دې وطن سره دې لایق، اما دولتداري په دغه اصولو چې دلته اوس روانه ده، زما به منې، زما قاعده به منې، زما چوکاټ به منې، د طالب دیدګاه به منې، بله دې که وویلې مشکل لري او دا مشکلات شته دي. عفو راغله، اما زه دلته مستندات ښیم چې د دې نه تخلف شوی دی. څوک به راته ووایي چې ته د کوم ځای نه راغورځېدلی؟ دا وطن کې جنگ شوی دی، دا وطن کې طرفګنۍ شوی دی، دا وطن کې بېګناه انسانان وژل شوي، دا وطن باندې بمبارډمان شوی دی، دا وطن ته د بمبارډ دپاره چا لاره ښودلې ده. اما عفو دې وکړه، خو چې عفو دې وکړه، تخلف شوی دی، مونږ انتقام نه اخلو. اما کوم متخلف ملای عام کې مجازات شو چې ما خود ته عفو کړی و، تا څنګه دا سړی رانیولی دی او کور وهلو کې دی ملکه؟ دلته یو سلسله عمیق شیان دي چې زه ډېر ځلې ډارېږم چې نشم ویلی، نشم افاده کولی. داسې مختلف ابعاد لري چې مشکلات لري. وبخښئ زما د
ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
خوشحاله.
کور ودان یو اوریدون کي لرو ځان راو پېښنه ازادي رادیو
پر السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
خیر سه مننه ورور اول تا ته د استان المنو ته سلامونه وایي
سلامت اوسې مهرباني وکړئ تاسو ته د طالبانو دا دوره له تیر سره څومره متفاوت ښکاری
خیر سه مننه په تیر دوره کې خو موږ مشته یا کیږي هغه څنګه موږ ځوانان او نوی ځوانان وو پر طالبانو مخته تر تیر تاریخ مخته تیر به امنیتي و اول و پاکستان او چین نو مجاهدینو په نامه باندې خلک شکول
بله
بیا چې طالبان راغله ما راستراله نو ډیر څه امن درالې ډیر څه خرابي و بلکې څه د زابل ولایت شمرزور سره دی ول سوالي د پاکستان سره په خبرو شوه دی پراته یو
ښه بله او وس تیر دا ورځ چې اوریدل يم د میالي دلې دلې د وسني سره څنګه مقایسه کوي
نو هغه د ورکه خدای و د تاسو راندار صاحب باندې سوال وکړ تاسو ته پر یاتیز هغه د ورکه خدای و چې ما امر بالمعروف و علی معلوم و نه نظامی کی معلوم و نه ملکی کی معلوم و د متصادی بازار کی د ګمرک مسول و د ګمرک مسول دین و دا د شواسو په بازار کی به خلک په لښتو باندې پښتون د انځو ته راغلی اوس خو د هر شی خپل مسولین معلوم دي د امر بالمعروف و علی معلوم دي په بل کار نه لري بس په خپل امر بالمعروف کار باندې مشغول دي نظامی ته د نظامی په ملکی باندې کار نه لري ملکی په نظامی باندې کار نه لري نو اوس خو ډیر کار کوي د ډیر کار کې کوي د هر څه کوست چې ورته له تاسو څخه پوښتنه وکړي بخښنه نه دی درته غواړي نو اوس خو ډیر کار کوي د ترابط تیر تاریخ خو ډیر کار کوي د خلکو سره ډیر سره زیاتی هغه امر بالمعروف و علی ک نظامی ک ملکی او چاته به ځای زیری دل نه وکړي
او نیمګړتیا یې صدر تشکاری تاسو ته
نیمګړتیا دا یو نیمګړتیا چې مکتبونه بند کړی دي او کار په وطن کې نشته دا یو نیمګړتیا چې ستابل یو نیمګړتیا زما په شخصي نظر باندې یو نیمګړتیا هم نشته چې صاحب
شه ډیر مننه چې ټلیفون مو کو رمضان یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي راځي
سروان سروان صاحب محترم سروان صاحب سروان صاحب ما زغارې
ستاسو ژغاورو مهرباني مهرباني صاحب
پر سترګو باندې تورې وبره لا دې دوه درې واره مې ته پیشنهاد کړی دی تاسو داسې ډاکټر میلمس کوي د سترګو چې هغه په خارج کې یو غامر ډاکټر او څو پور ډاکټر دی کامیاب ډاکټر دی دلته په وطن کې خدای سره ډاکټر نه څه چې موږ دغه خدمت ما یو سترګو فارغ استلې ده
ډیره مننه اوس نو ټول مطلب زه کوم چې د روغتیا پروګرام سو بیا به تاسو ته ډاکټر خپل مشکل بیان کړي ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړو سیدی صاحب تاسو غوښتل څه وایست مهرباني
د زه د ما د نیورون چې وپختم چې آیا د قانون په نامه څه شي پیژنې چې دا خلک چې د محتسب په نامه یا د بل په نامه راځي دا کوم قانون لاس کې لري چې هغه تطبیقي کنه دی چې خو خو
بله لیکن سیدی صاحب دوی خبره وکړه چې وای د تیرې دورې او دې دورې ترمنځ دا فرق شته چې تیرې دوره کې البته د دوی قانوني وبولای چې هر سړی متصب او هر سړی امر بالمعروف او هر یوې کولې شوي خلک په لښت ووي لیکن دا دوره هر څوک معلوم دي منن سلامت اوسې یو بل اوریدون کې لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو
سروان صاحب سلام علیکم تاسو اوریدونکو مې نن مسا ته سلامونه وایم
سلامات اوسئ مهرباني کوي
زه ته د تیر دورې وو د تیر دورې فرق دا غوډه چې یو څنن مې خو په راوستل د په منګر یو توفیر چې ډیر دی دا په تیر دوران کې مش په یاد چې یو غلب معنا یا بغیر سو هغه په جزاء رسی دی پاغه دور کې او نه بغلاوي کېدلې مګر و خو یو غلاوي ډیر دی او بیا چې ګری کې بس بیا دوه مورځ یلا غل نه مجازات کیږي بس وای شاید دراولو نو شاید څوک چې غل څه غلا کوي شاید بغواړي
ناروا کوي څوک هغه به شاید ورته ولاړي نو دا چې خو نهشي کېدلی دوی بس لاسوی د قاضیانو دغه خبره ده چې وایي شاید راولي شاید.
لیکن فکر نه کوئ چې د یو چا لاس پرې کول تیر ځل خو به داسې و چې یوې محکمې به فیصله وکړه یا یو قاضي د یو چا لاس به یې پرې کړو اما سم تحقیق به په هغه برخه کې نه و سوی یعنې درې ګونې محکمې به فیصله نه وه کړې
خو هغسې خو به یې مګر خو اوس چې دی اوس دغه یو د غلا مسله چې ده دغه د غلا د غله کار نه کېږي نور به لا نور هر رقم به نور کارو کې اسانتیاوې راویستلي دي څه څه د تېر د حکومت د دغه ده پرخېسته ډېر پرخېسته.
ډېره مننه سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوئ.
سروان صاحب السلام علیکم ورحمت الله عبدالحی محمد جیم د کندهار د ولایت نرمه ته سلامونه وایم چې زما راغ رسول صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سروان صاحب تیر دوره نه داس په یاد لکه دا وایي ستاسو خبرې کوم تیر دوره چې طالبانو کابل ونیو موږ کابل ته ولاړو په خدای باور وکړه دا د جاده میوان نه د سړک باندې د قانون پراته وسوځلو ګر کابل سوځلو در به در خاک به سر وګړه سیار باندې راغلی او بل دوه پارک کړی د څوې پارک ته وکړی خو جنگو هغه پنشیر واغ کړې هغه مړی وو ټکان و دا وای څو چر اوره په تایرو کې دا مړی راوړل دا شهیدان راوړل دا خدام لري کېدل دا بدل څه شي څو هغه بار ته مو دا د دوه دورې دوه پارک کړی دی ګوره د چیر دورې د جمهوریت په لکو خلک په لکو خلک مامورین او نظامیان او سرنوالان او قاضیان او د خلک د پیژنن په خدای باور وکړي چې نو دا واسطه د بربره ته بل هغه د ژوند د ګوره مومیا په څیر دا هغه دا هغه پارک دا کړی دی او بل پارک دا سروان سب ګوره طالبان چا څه کول طالبان کله راکله طالبان خپل سبقه ول دا د خلکو د لاسره له د خلکو د لاسره چې کابل چپکی یا اوس په دا چیر د ګوره کې په میلیارډو ډالر یو په ترکیه او په لندن په امریکا کې نه څه سره ته باچم ولې
ډېره مننه. اوس دا بیا بل موضوع ده دي چا څوک چې دورې تیره ده دیغه په اړه خبرې نه دي د طالبان دو دورو په اړه خبرې کو کوره مدن چې ټلیفونه مو کو سلامت اوسې. زموږ بل میلمه د سیاسي چارو نصر خوان نصر احمد شیرزای دی. شیرزای صاحب تاسو ته مرکلی وایم. تاسو دې طالبانو دا دوه دورې چې په 1990 کې و او یعنی پیل شو او بل په دو سره یو شتم کې پیل شو دا دوه څنګه مقایسه کوي؟
سابا صاحب سلامونه او نیکې احساس او محترم اوریدونکو او لیدونکو ته او احساس او تحقیقي همکارانو ته دوه دورې ځکه چې دوه دورې مکه طالبانو او اوس دغه دوه درې د کالج اوس تیر شوی ده خو خامخا یو څه ته یو تفاوت لري. زه فکر کوم چې هغه 15 کاله اوله دوی ماموریت و چې یو لاره دورې کې د امریکایانو راتګ ته او هغه وخت خو ټکنالوژي هم دومره نه و او افغانستان خلک دومره امکانات هم نه درلود. کابل ښار هم ډېره وران و او خلک ډېره ځورېدلی هم و بستلی هم و او کوم ظلم چې د مجاهدینو په وخت په خلکو باندې شوی و خلک یو هیله درلودله چې طالبان داځي او یو ښه فرق راځي د دوی په ژوند کې او برعکس چې طالبان د هغې داسې عملی وکړل چې طالبان بیرته شکر وویستله په همغه مجاهدینو بیا زیاتي په څومره چې زیات وخت تیر شو تر 15 کاله پورې بالکل خلک په پوزه ورسېده چې خلک وایي چې راځه که هر څوک راځي دلته راشي خو موږ د دغه ډلې نه موږ ځان خلاص کړو او تاسو وګورئ چې هغه وخت هم همداسې و اوس لکه ښځه په دې کې دغه دغه نه د پاند نموز او دغه هغه وخت خلک یو وخت نموز په درې زره څلور زره کوله ظلم زیات او اوس لیک فرق راغلی دا خو اوس هم دومره نه ده چې لکه موږ حساب وکړو چې هغه مخکنی طالبان بدل شوی ده اوس دوی لکه ټکنالوژي باندې خبر ده لکه اوس په مطبوعاتو ته دوی ازادي ورکړې ده هغه وخت مطبوعات بالکل آزاد نه و اوس مطبوعات لږ آزاد ده مطبوعات خبرې کوي تصویري باسونه شته لیک په مدنیت سره دوی کوشش کوي یو شکل د مدنیت تمثیل وکړي خو بیا مدني نه دي شوی د اوسه پورې او به یو خبره کې وکړو په یو ټکی باندې طالبان هغه وخت هم د استخباراتو کړی و د استخباراتو لپاره کار کوله اوس هم استخباراتو لپاره کار کوي هغه وخت هم دنیا دوی په رسمیت نه پیژندل. یو څو هیوادونه وو چې پاکستان او عربستان او امارات وو، اوس خو بالکل څوک دوی په رسمیت نه پیژني. فرق یې همدا ده چې هغه وخت هم استخبارات ته کار کول، اوس هم استخبارات ته کار کوي. هغه وخت هم دوی ښځو باندې پابندي لګوله، اوس هم پابندي لګي. خو دا چې شل کال یا پنځه کال افغانستان پرمختګ درلودله، دوی بیرته افغانستان سل کاله وروسته یې واچلو، او دوی په خپل افکار غواړي چې افغانستان څوارلس کال وروسته ته راولي، چې دا د افغانستان د خلکو
ډېره مننه. شیرزای صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی، اوریدونکي مو وویل چې په تېره دوره کې به طالبانو د خلکو لاسونه د غلا په خاطر پرې کول، قصاص هم ډېر زیات و. غازی سټډیوم به هره ورځ کنو په اونۍ کې به یو واري د قصاص لپاره ځانګړی و، اما دی وایي چې دا ځل دا کار نه کوي، او د شاید هم انتقاد درلود چې ولې نه کوي او چې نه کوي، او ځکه غلاوې هم ډېرې دي. په دې اړه څه وایست؟
مننه. زه د یو ملا په توګه، زه د یو حقوقدان په توګه، زه د یو قاضي په توګه، او زه د یو وکیل مدافع په توګه د دې بحث لپاره مستقل بحث ته ضرورت لرم. اما په قرآن کریم کې چیرته یو سلسله حدود یا په نصوصو کې هغه حدود چې په اصطلاح په ګوته شوي دي، د هغې د اثبات دپاره دقیق شرایط ایجاد شوي دي. شرایط که چیرته دا شرایط نه وي، الحدود تسقط بالشبهات، حدود په شبهو باندې ساقطیږي. دا تصور چې یو څوک په یو کونج کې د چا سره ولیدل شول او هغه راولي د زناکار په نامه باندې، دا د قرآن کریم د صریح نص نه مخالف دی. که چیرته تاسو څلور عادل مسلمان شاهدان پرانه واستل قرآن کریم کې وایي، او د څلور تنو شاهدی ور نکړله، هغه چا چې دا تان یا دا تهمت په چا وارد کړی دی، مباشرتن د اتیا دورې ووهل شي. یعنی د اثبات دپاره څلور عادل، چې داسې لیونه سړی، داسې بیابه سړی ته ماته وښیه چې د څلورو عادلو مسلمانو مخکې داسې رقم باندې دا عمل شدید اجرا کړي لکه د سلایي لرګی چې په سلایي دانی کې دي. د دې حدودي جزاګانو فلسفه د اسلام په دین کې مخکې د دینه چې د حد تطبیق لپاره، د تربیه لپاره، د وقایع لپاره، د انذار لپاره ده. دا چې دلته او هلته په غازی سټیم او په بل ځایونو کې لا هغه وخت کې تطبیقېدل، او هغه شکلونه چې موږ په ویډیوګانو کې ګورو، په صریحه توګه د اسلام د اصلي روحیې نه په خلاف و. دا چې او څوک دی راشي اول خوشی کیږي، فکر کوم دا یو نو پیشرفت زپکی وینم، تر څو چې یو څوک په امغه نهایي شکل باندې، په امغه شکل باندې چې د اسلامي عقوبات په اصطلاح په اثبات لپاره ترتیب شوی دی، په امغه شکل باندې ثابت نشي، انسان بې ګناه دی. د توقيف مساله هم جزاء نه ده. توقيف یا نیول مخکې د حکم د نهایت محکمې نه، دا یو تدبیری امر دی چې متهم د عدالت نه فرار ونه کی، په شهود باندې تاثیر وارد نه کی، او په عمل جرمي کې تکرار په اصطلاح نه ولي. د غیر د هغه نه که چېرته دا شیان نه واقع کیږي، انسان ضرور نه دی چې مخکې د حکم د محکمې نه حتی بندي کړی شي. دې خاطر باندې موږ د فهم د عدالت اول خو په تلویزیون او په مطبوعاتو په میډیا کې عدالت نه کیږي. د عدالت سمبول هغه په اصطلاح یو خانم چې سترګې تړلې دي، ترازو په لاس کې، د عدالت په محکمه کې چې چا په ترازو کې څه واچول، هغه خواته عدالت دی. عدالت په دې دنیا کې هغه مطلق عدالت چې څوک توقع کوي نشته، دی په الهي دربار کې مطمئنن چې شته. په دې خاطر باندې د عدالت مسأله ډېره جدي مسأله ده. دا ورور چې په اصطلاح نه ناراض دی، زه فکر کوم دې ته په کار دي چې د عدالت په مفاهیمو باندې دقت وکړي، او قضایا په انفرادي شکل باندې باید بررسي شي. او دا په دې ځای کې ما عمومیاتو خبره وکړله، د دې عمومیاتو د عدم تحقق په صورت کې منګه عدالت نشي کولای. مطمئنا دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې د سرقه حد یو کال د لپاره معطل کړی شو، په دې خاطر باندې معطل کړی شو چې خلکو کې وو خلګوري نه درلودله. دا د اسلام نی عقوبات او د اسلام نظم دا تدیر هدف پوری یو د بل پوری رابطه لري، که چېرته په هغه درست شکل باندې عملي نشي سبب د ډیرو مشکلاتو او تکالیفو کې په ټولنه کې. د خاطر باندې د دې ورور معلومات باید تکمیل کړی شي او په دې قسمت کې سرسري برخورد کول دا د انسانانو د مرګ او د ژوند او د معلومات خبر ده.
سلامت سلامت اوسئ شرزی صاحب، تاسو مخکې ویل چې په ځینو برخو کې طالبان بدل شوي دي، مثلا د رسنیو یادونه مو وکړه، آیا فکر کوئ چې طالبانو له تېرې دورې تجربه ترلاسه کړې ده چې په دو برخو کې تغییر کړی ده، او که نه خلک ډېر بدل شوي دي او دوی نشي کولی چې هر څه هماغه بېرته پخواني حالت ته یوسي؟ یعنی د 2016 کال ته هر څه بیرته حالته یوسي، خلک بدل شوي دي او مستنشي کولای شي هغه سي تغیرات راولي.
روان صاحب لکه چې تاسو وویل رښتیا، یو خو خلک هم بدل شو، بل خبره چې دوی هم په دغه 40 کال جمهوریت او دغه درې کاره کې او د دنیا در پرمختګ په حساب دوی هم بدل شو. په دغه 40 کال د دوی لاسونه کې موبایل راغی، دوی ته لپټاپونه ورسېدل، دوی یو مدنیات کې چې په افغانستان کې وو دین یو برخه واخیستله او مستفید شو، خو دا په اصلي شکل د خلکو یا ځان دپاره د استعمال دپاره دوی ګټه وانخیستله. که دوی لاسته موبایل راغی خو دوی اصلیت بدل شو، که دوی لاسته لپټاپ راغی یا دوی انګلیسي زده کړه یا دوی لار عربي وادونه ته لار، خود دوی فکر بالکل بدل شوی نه ده، فکر یما کا فکر ده. لکه چې ما مخکې وای چې دوی د 40 کال مخکې دوی قانون نه درلود، دوی مدني قانون نه مني، دوی د افغانستان اقوام سره دشتینه یو اشتین نه لري او دشتینه ورولې نه لري، په خله یو د عمل بل ده. دا په خله جوات اختراع خبره ده چې معلومیږي کې طالبان که څومره دنیا فرق وکړي، دنیا بدل شي، دنیا تغییر کړي، طالبان همغه طالبان ده. دغه بدلون د دوی په اصلیت باندې تغییر را نغله ده. موږ ګورو چې دغه درې کاله دوی په قدرت کې ده، دوی مدني قانون نه مني، دوی دنیا سره یو تعامل نه لري، افغانستان خلکو سره تعامل نه لري، دوی قانون نه لري. دوی چې د قرآن شریف نه خبرې کوي چې قرآن زموږ قانون ده، دوی په قرآن باندې عمل نه کوي. په دې چې قرآن کې ویلي ده اقرا، اقرا نه دی ویلي ده چې نر وایه یا خزر وایه، هغه اقرا په خلاف ده. دوی د قرآن په خلاف عمل کوي. دوی هغه خپل یو فرمان دی به عمومي چیلان کړی ده، په هغه باندې پابند نه ده، په هغه باندې اعتماد نه لري، په هغه باندې عمل نه کوي. موږ ګورو هره ورځ چې دلته قانون نشته، دوی خلک نیسي او په زندانونه یا چوي. دا دوه یو ورځ مخکې مو ولیدل چې یو کس د جاوید کوهستانی په نوم هغه درې کاله د هغه د فرمان یافه د خوا د عملته پاتې و عملته کې اوسېدله، سیاسي فعالیت هم نه درلودله. هغه ونیوله، د دې په سربېره په زرګونو نور کسان اوس د دې په زندانونه ده، په هغه زندانونه چې یو قانون د زندان نشته، قانون د جزا نه ده. او دوی که وایي د قرآن په حساب عمل کوي، دوی خو د قرآن ته اعتماد نه لري، قرآن کې قرآن د پرام دوی عمل نه کوي. نو دوی په کوم قانون پر بنیاد باندې دوی خلک په زندانونه اچي، دوی خلکونه تحقیق کوي، نه پوهیږم چې دوی محکمې څنګه بیا فیصلې کوي، دا پر کوم بنیاد؟ او دوی ملایان او دوی قاضیان چلته په محکمې کې دوی ته ولې نه وایي که تاسو دغه سلای د قرآن په مخ د قانون په مخ تاسو محکمه کوي؟ خو یو بل ځای قرآن ویلی ده چې خلکو ته اجازه ورکړه چې تحصیل وکړي، زده کړه وکړي، نر او ښځې ته اجازه ورکړه. دا هم د قرآن خبره ده. دې په حساب تاسو ولې عمل نه کوي؟ خو د دوی ملایان او قاضیان هم بیا خاموش ده. دا په خپل معلومیږي چې طالبان هیڅ بدل شوی نه ده، دنیا بدل شوی ده، د افغانستان خلک بدل شوی ده، ښځې بدل شوی ده، نارینه بدل شوی ده. موږ ولیدل چې ښځو د دوی په مقابل کې ودرېده، که نه؟
بله،
دوی یو بدلون، دا یو لویه بدلون.
ډیر مننه شیرزه صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب سعیدی، په تیر دوره کې طالبانو القاعده ته پناه ورکړه، د القاعده مشر میلمه وو او د همغه په خاطر خپل رژیم هم قربان کړ، لیکن دا ځل فکر کوي چې دوی له خپل حق تیر وطنی درس اخیستی دی او دا ځل دغه یو کار نه کوي.
خدمت از وکم چې په طالبانو کې درې لایدی رهبری ده، متوسط قومندانان دي او سکوت دي. دې درېو وارو په برخه کې باید درې دوله په اصطلاح نتیجه ګیري وشي. مطمئنا هغه څه چې وشو د پاکستان په کې څومره لاس و، د خپل طالب مشرانو په کې څومره لاس و، کاملا په بعضي موارد کې متفاوت دي. دا ظاهر کې چې دی دلته و هلته د القاعده په مقابل کې اعتراضات کوي یا مثلا هغې سرکوبوي، دا عامه خبر نه ده. په بعضي مواردو کې کېږي، په بعضي مواردو کې مشترکه کار کوي. دا د دې لپاره یو نهایي ځواب پیدا کېدل سخت کار دی. زه فکر کوم چې لا تر اوسه پورې په بعضي مواردو کې همکاري شته، اما په بعضي مواردو کې همکاري نشته. د دې ته یو ځواب ورکول، قاطي ځواب ورکول سخت کار دی. مننه، شکر.
سلامت اوسئ کور ودان. شیرزه صاحب، تاسو ویل چې په تیره دوره کې یوازې څو هیوادونو د طالبانو رژیم وپیژندو، دا سلیمونه پیژندو، فکر نه کوئ چې د تیرې دورې تیروتنې د دوی سبب شوي چې دا دوره ټول هیوادونه له احتیاط کار واخلي او ژر د دوی حکومتونه پیژني؟ کنه په لومړي ورځو کې دوی د نجونو ښوونځي نه بند کړي، دوی ډیر معتدل روان ول په لومړیو کې، او هغه وخت چې کچرته دوی په لومړی دوره کې هغه افراطي کارونه نه وای کړي، نو دنیاوالو به لاجلې کار اخیستی او د دوی حکومت به په رسمیت پیژندلی وو. که څنګه
سره څه فکر کوم چې نه، دا یو استخباراتي لوبه ده چې طالبان او دوی استخباراتونه په لاره چولې ده. هغه ځلې لکه دوی نوی و، یو بل ماموریت درلوده، یو بل وظیفه درلوده، ضرور و چې پاکستان د دوی ترمنځ بالکل ښکاره ودرېږي و امارات متحده و عربي یا عربستان سعودي دوی سره بالکل ښکاره ودرېږي. او دا ځلې دغه استخباراتی ماموریت یو زین بدل شوی ده. دوی غوالی بل شرط کارو کی، اما غرب اما خبر ده اغه وخت هم دوی خوشونت کوله، اوس هم خوشونت دي. اغه وخت هم همدغه یو استخباراتی وظیفه درلودل، دوی یو پروژه و د امریکا درا تک د پر لارا ورکړه. دوی اوس هم یو برنامه ده چې استخباراتونه دوی ته وظیفه ورکړي ده چې دوی هغه خپل وظیفه مختوري څه چې استخباراتونه دوی په حساب فیصله وکیا او وظیفه ورکی دی هغه عملی کوي.
یعنی دا واضح نه ده خبره، یعنی کوم استخبارات او ولې باید داسې وکی؟
او تاسو موږ راځي دا ترګر اداره چې پیدا شوی ده، خو ټول دنیا په دې تر شا امریکا دا او ناتو ده، خاص امریکا. پاکستان په سیمه کې پاکستان
څنګه تاسو په اساس وایس امریکا ورسره شل کال جنگ وکاو او تاسو دا یې دا کوي؟
وګوره دا خو یو بلکل ښکاره خبره ده چې تر څو چې لوی استخباراتونه چې مو وایو امریکا پراس کړه، لوی استخباراتونه ونه غولي، دغه ترګرې ډلې فعالیت نشي کولی. تاسو وګورئ اوس ما په فیسبوک کې یو پوسټ کړ چې په څو میاشتو کې رئیسی وزیر د خارجه ایران دغه حسن نصرالله یا د حنیا څنګه دوی د منځب
نه، لکن ګوري بخښه تاسو داسې وایئ کوي چې تاسو پیژئ، لکن ګوري د روسي غونې هیواد نه پیژئ، چین نه پیژئ، پاکستان او ایران نه پیژئ. هغوی دغه هیوادونه چې له امریکا سره مشکل لري، هغوی له طالبانو سره ډېر نږدې دي، او په دې نږدې دي چې طالبان ورته د امریکا مخالفان ښکاري.
ګوره ستاروان صاحب، روسیا هم پوهېږي، چین هم پوهېږي، ټول پوهېږي چې دوی هغه لوی استخباراتونه سره لاس لري. خو دغه هیوادونه اوس هم په دغه درې کاله یا دینه مخکې هم کوشش کوله چې د دوی په منځ کې نفوذ پیدا کړي او دغه د دوی هغه جنګي ماشین خپل لاس ته راولي. روس هم په همدې کوشش ده چین هم پام دې کوشش ده تاسو غوړې اول وخت میاشته کې چې دوی اداره په اول کال دوه کال دویم کال کې روس او چین دوی ته ډیر کار کوله او چې روس کوشش کوي چې دوی سره والی کې ونیسي همدا خبره ده چې امریکا هم دوی سره دوی حمایت کوي روس هم غواړي چې دوی یو یو شان ته خپل ځان خواته راوځو کاږي هم دوی منځ کې نفوذ ولري دا لوبه افغانستان خلک هم پوهیږي او تاسو غوړې چې سلامت د دغه توریزم د مقابلې په نوم او بیرته چا څه وکړه همدغه امریکا وه چې دوی بیرته په قدرت کې ورسوله خو خامخا همي امریکا ده
دوی بیا دغه څه نه وایي خیر نور هم بیا داسې ټوله دا نظر نه لري کېدای شي یو شمېر خلک ستاسو سره هم نظر واوسي. سیدي صاحب، ځینې خلک وایي چې طالبان بدل شوي نه دي، هماغه طالبان دي چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، او وای چې دوی غواړي چې بیرته مغه افراطی کارونو ته چې په اوله دوره کې کول په تدریج وګرځي، یعنی مغه کارونه کوس په ورستوي کې به وګورو د امر بالمعروف قانون دا ورستای په نظر کې ونیسي، دا تر هغه مخکنی دورې هم شدید دی. څه وایي تاسو سیدی صاحب؟ سیدی صاحب تاسو له استودیو سره وصلی یاست؟
بله بله سر بله.
مهرباني تاسو زما سوال وانه ورېدو لکه چې
نه وبخښه.
زما سوال دا و چې ځینې وایي چې لکه څنګه چې تاسو مشاره وکړه چې طالبان اصلا بدل شوي نه دي، اما دوی غواړي چې په تدریج هماغه افراد چې په اوله دوره کې در کاو هماغه ته وګرځي، اما په تدریج تیره دوره کې ټوله کارونه په یو دم شروع کړل، لیکن دا دوره د دې لپاره چې ټولنه ډیره بدله شوې ده، دوی غواړي چې هماغه افراد په تدریج سره عملي کړي. په دې اړه څه وایست؟
دا چې طالب بدل شوی، طالب نه دی بدل شوی، په دوحه کې داسې خبرې جناب خلیلزاد صاحب دلته و هلته کولې، دا د دې په نتیجه کې دی چې دوی د اسلام او د طالب د ایدیولوژیکي برخې نه خبر نه لرو. که چېرته طالب په هرون په یو شي باندې باورمند وو، دا خبره کول به د انصافي چې طالب والعیاذ بالله قرآن کریم نه مني، دا نه مني، هغه نه مني. طالب د اسلامي اصولونه خپل برداشت لري، اکولي مفتي خپل برداشت لري، د همغه په تطبیق کې پرونه کار کوي او نن هم کار کوي. دا چې په یو سلسله فرعي مسائلو کې دلته و هلته تر یو حده پورې په اصطلاح درایت کار کوي اوس د تیر په تفاوت باندې، دا په هغه مبدا کې هغه چې تاسو ته اشاره وکړم تقریبا اولی طالب په یو عقیده او په یو ایدیولوژي په یو نس په یو برداشت باندې باور لري او د هغه تصدیق لپاره کار خپل ایمانی او وجدانی وجیبه ګڼي. په همدې خاطر باندې زه نړیوال ټولنې ته وایم چې تاسو ولې طالب تبدیلوئ چې د جنکو تحصیل د داسې کیو که هسې کی، د جنکو آواز دې داسې کی یا هسې کی، د ښځو آواز دې حرام وګڼي که حلال وګڼي؟ دا فتوا مفتي ورکړی ده. زمونږ مرکزي سوال باید په دې کې نه وي، په دې خاطر باید په دې نه وي چې هغه په یو شي باندې باور لري د هغه نه تخلف ورته ګناه کوي. ها چې خبره دلته ده، خبره مرکزي مرکز د بحث په دې کې دی چې ته په کوم مشروعیت خپل روایت زه په دې ټولنه او زما په لور تطبیقوي؟ ته د اول مشروعیت واخله، بیا د شپږم سمته چې د اول زه مکتب وتله. داسې مرک سوال باید مطرح شي. متاسفانه زه ځان مقصر ګڼم چې نشم ویلی نړۍ ته دا مطلق نشم رسولی چې نړۍ باید طالب بدله نه کړي، نړۍ باید طالب ته ووایي چې ته غیر مشروع یې، ته د ټوپک په زور راغلی.
بله،
دا خپل روایت د ټوپک په زور تطبیقوي، مشروعیت نه لري. رازاد دی ملت چې مجاهد ملت دی
بل لیکن نړۍ څنګه ډیر وادونه ست چې دی توپک په زور راغلی دی ډیر حکومتونه شته البته په نړۍ کې نو کوم یو ته به وای نړۍ لیکن پیژندلی دی په رسمیت صرف دغه مسله نه ده یعنی د طالبانو مشکلات چې دی نړۍ سره غیر تر دې ډیر زیات دی یوازې دا نه ده چې په توپک په زور راغلی تاسو یو خبره وکړه قاضي صاحب
وخی استدلال چې ویل کیږي په عربستان او سعودي کې دموکراسي نشته او په دوبۍ کې نشته هغه جدا تاریخ جدا جغرافیه او جدا شاهي او جدا سیستمونه دي هل تمام دي عدالت
نه منظور مثلا د سعودي او هغه شاهي حکومتونه نه دي هغه حکومتونه دي چې د کودتا ول لري راغلي دي اما زما یو سوال بل او تاسو ویل چې طالبان بدل شوی نه دي لیکن د طالبانو ځینو مشرانو چې په دوه کې خبرې کولې ل نړیوالو سره مرکه کولې ل رسنیو سره وغوي دي شوزو د کار د تعلیم د هر څه ملاتړ کاو لیکن ځینې خلک وایي چې طالبان ټول یو لاس نه دي د دوی هغه مشر هغه او دغه په شاوخوا کې راټوله حلقه هغه افراطی ده نور دغه څه فکر نه لري دا نظر څومره صحیح ده
زه چې کله طالب وایم هغه طالب وایم چې په عمل کې هغه اجرات کوي دا چې اول شو چې څنګه سره هغه طالبانو چې په دوحه کې توافق کړی و هغه کابل په زور ونیو نور ونیو نو زه امریکا او نور نړۍ ته وایم نو تاسو ولې د نورو سره غېدلې چې په دې په هېدلې چې دا اصلي خلک نه دي زه د طالب هغه مشرانو ته چې اصلاح طلب دي او سم په وزارتونو کې موینان دي چوکۍ دي او پیسې دي او هر څه اخلي دې باندې ځان دې شي خلاصوله چې مونږه خو اعتراض کوو دا تمام مسؤلیت د طالب د اجراءاتو د هغه په غاړه دی چې د طالب په مشرتابه کې قرار لري کوم موافق کی کوم موافق نه په دولتداري کې څه نه کیږي چې زه ولا موافق نه وم ما خو غاړه خلاص کړی نه یا په دې حاکمیت کې یې امتیازات اخلي تاریخ دې تور یا سپین لیکل کیږي او یا نه کچیرته نه اعتراض یم وک چا درته وانهوریده زه مسؤلیت په غاړه نه اخلم زه نه وزم دا جرأت او دا شهامت پکار دی په دې خاطر باندې د یو سلسله شان روخانه دي په دې خاطر باندې دقت کوو کاږي شکر سلام
ډیره مننه مننه سیدی صاحب تقریبا هم دغه پښتنه می البته په لښت تفاوت سره په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي څخه کړی دا او ورته ویلی می چې ځینې وای چې طالبان په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدل او په دوی کې تغییر راغلی دی او ډیری مشران یې اوس د افراط پلویان نه دي تاسو څه وایست
په اوسنۍ دوره کې د دوی ټول تصمیمونه چې دي د هغو تحولاتو په شرایطو کې په رڼا کې نیول کېږي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې راغلي دي اول افغانستان بدل شوی دی دنیا هم بدل شوی دی دوی که بدل شوی دی د پاره بدل شوی دی خپل بقا د پاره غواړي شوی افغانستان هغه افغانستان نه دی چې د 1990 کالو په افغانستان کې خلک پوښوی دی تعلیم یافته دی په کې دی خځې نارینه تعلیم کړي دي بیدار شوی دی او په دې پویږي چې څه حقوق لري او څه څه باید وکړي او طالبان لدی بیره دی بیره په دې لري چې کچیرته دغه لږ شرمته کنټرول کم کی نور په خپل حکومت کې شامل کی خځې پیډش تحصیل وکړي خځې پیډش کار وکړي په نتیجه کې دوی کنټرول کمیږي او کنټرول کم شو خلک دوی نه غواړي بل وی نه غواړي په نتیجه کې دوی هغه مشروعیت د خلکو د رضایت په اساس نه دی د کوی په اساس دی په نتیجه کې کنټرول لاسور کی ځکه نو شدت زیات شوی دی د پرچ ګورش مقابل کې امکانات د مقاومت او قدرت زیاتی لدې سمه تا یو لوی مسله ده دوی فکر کوي دوی نه غواړي چې نور په حکومت کې شریک شي ولی دوی نه غواړي چې د غیر طالبان او غیر هغه مدرسو راغلي دي د تصمیمګیری په پوسټونو کې وي د دې پر بیرې ک نور راغلل دوی خو بل څه نه لري چې ځان په خلکو ومني په نتیجه کې دوی هر شی په ایدئولوژي بنا کوي د ایدئولوژي په بنا باندې د قوت پر عین هغه کار دی چې کمونستان په افغانستان کې وکړ د کمونستان چا نه غوښتل د کم تعداد او د دې په خپل کنټرول وساتي د قوی په زور خلک مجبورول شي کنټرول راځو په هر ساحه د ژوند کې طالبان عین کار کوي
د واشنگتن د البته په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي او زموږ له نورو ملمنو هم منندویم ډاکټر صلاح الدین سعیدی او همدارس نثار احمد شیرزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لته سو هم مننه